می سازیم دیگه.
تشکر صادقان.
قابلش نیست.
روسیه وایي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو اترو کې همکاري ته چمتو ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي ګلالۍ اسماعیل چې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوې وه خوشې شوې ده. نوموړي د ازادي راډیو سره د خپلو نیول کېدو په اړه څرګندونې کړي. جزئیات به یې ولرو. نور رپورټونه هم لرو. خطر دې هر څه مخکې پام وکړي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ده. ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولي دي. او فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیک کې بشپړېدل خطر سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت په وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه.
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهورتان از اون رئیس جمهور
هیله منیم چې تاسو ته به څرګنده شوی چې ولسمشر مو د هغه ولسمشرانو له ډلې نه دی چې کله وایي دوست او کله وایي دښمن. د دښمن تعریف روښانه دی او ستاسو دنده د افغانستان د دښمن ځپل دی. ولسمشر غنی همداراز د پولیسو پر ځانګړو ځواکونو چې د ده په وینا د ملکي وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې اساسي رول لوبوي د لا سیاتې پانګونې پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکړ.
دغه موضوع په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده. همدا چې څېړنې تکمیلي کې بشپړې کې نتیجې به د رسنیو له طریقه د افغانستان د خلکو سره شریکوو.
شفیق کریا او رحیم الله چې د همصدا په نوم د تخار په یو سیمه ییز راډیو کې د خبرونو د قربانو او خبريالانو په توګه کار کوي. د سې شنبې د ورځې په ماخام په طالقان خار کې د راډیو په دفتر کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شول. د دې حمله مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سرپل ولایت کې د هوا نه یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی. د سرپل د والي ویان زبیح الله امبانی ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه پرون مازیګر مهال مرکز سرپل خار ته نږدې په سید آباد کلي کې وشوه. هغه زیاته کړه
یک دختر به نام امینه که 10 ساله
هست. دا امینه په نوم یو لسکلن انجلی په پیخه کې مړه شوی او یو هلک چې د لسونه تر دو لسکلونو پورې خای عمر ولري دواړه پخې پرې شوی او ټپی دي. د خاغلی ایمانی په وینا د هوان د سرګلولاغه مهال وچاودی ده چې د انجلی او هلک لوبې ورسره کولی. په بامیان ولایت کې له 1500 بېوزلو کورنیو سره د ژمي د اړتیا وړ موادو مرسته شوې. دا مرستې د اسلامیک خیریه ټولنې لخوا پرون د شهیدانو په نوم د بامیانو د خار په اړوند سیمه کې وویشل شوې. په بامیانو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس رضا رفت وایي اړو کورنیو ته کمپلې وړه او د اړتیا وړ نور شیان ورکړل شوي. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیک کې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي نن د فبروري په 8 نیټه په بروکسل کې خپله غونډه کې له نورو نلیکو سره د اروپایي ټولنې د ګاز د مارکیټ د نښلولو په اړه بحث وکړي چې یوه به پکې تر بالتیک سمندرګي لاندې اوبو کې د شمالي سټریم دوه په نوم پلان شوی نلیک کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په درشل کې پرون په یو بیان کې وویل پاریس په پام کې لري چې په دې مقرره کې د بدلون ملاتړ وکړي. په بیان کې راغلي دي چې فرانسه به د دې مقررې په متن کې د احتمالي بدلون لپاره له خپلو شریکانو په تیره جرمني سره ګډ کار ته دوام ورکړي. دا اقدام ښایي د پاریس او برلین ترمنځ د اختلاف باعث شي ځکه جرمني له روسیې سره په ګډه د 1230 کیلومتره په اوږدوالي د دې نلیک ملاتړ کړی خو امریکا او ختیځې او مرکزي اروپا هیوادونو یې مخالفت کړی. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. د پارلمان غړو دا قانون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې تصویب کړ. ټاکل شوی چې اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات په روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د دې قانون له مخې روسیه نشي کولی د اوکراین پر انتخاباتو د څار لپاره خپل څارونکي حتی په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې هم دې هیواد ته واستوي. اوکراین او روسیه دواړه د دې سازمان غړي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اوکراین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د څارنې لپاره د دوو روسانو په ګډون د څارونکو یو فهرست چمتو کړی، خو په نوي قانون کې چې باید ولسمشر یې توشیح کړي ویل شوي د هغه هیوادونو وګړي نشي کولی د انتخاباتو څارونکي وي چې د پارلمان لخوا د یرغلګرو په توګه پیژندل شوي دي. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قوماندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا اعتراضونه پر یوه 14 کلنه نجلۍ له جنسي تیري وروسته په پلازمینه پریستینیا کې پیل شول. د شوې ادعا له مخې پر دې نجلۍ په دیرناس نومي خارګوټي کې چې د پلازمینې په 10 کیلومترۍ کې پروت دی جنسي تیری شوې. اعتراض کوونکو پولیس په دې قضیه کې په غفلت تورن کړل او د هغې په وړاندې سخته غوسه څرګنده کړه. ویل شوي چې د پولیسو یو افسر وروسته له هغې پر دې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له خپل ښوونکي څخه د شکایت لپاره د پولیسو ادارې ته مراجعه وکړه. د نجلۍ خپل ښوونکي تورن کړی چې د 2010 کال په سپتمبر میاشت کې ناسم جنسي چلند ورسره کړی و. سیمه ییزو رسنیو رپورټ ورکړی چې دا نجلۍ امیدواره شوې وه خو پولیسو د ماشوم سخت کولو ته مجبوره کړې. د رپورټونو له مخې تورن او پولیسو د څارنوالانو لخوا د تحقیقاتو لپاره نیول شوي او د ریناس چارواکو د تورن ښوونکي دنده هم ځنډولې، خو د دې قضیې په اړه تحقیقات هم ځنډېدلې دي. خبرنو ملا ساده یې راډیو نو واوتې درو باندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دی. زمیر کابلوف د څرګندونې په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کې کړي. په افغانستان کې یو شمېر امنیتي کارپوهان او متخصصان په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې د طرحې تېروتنه باید بیا تکرار نه شي. پر دې موضوعاتو په رپورټونو سربېره اوري چې چارواکي وایي اروزګان کې د ورزشي امریت د ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژو کې فساد شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا وخت په لوړه کچه د ترانزیسي ستونزو د هواري خبر ورکوي. دا چې څنګه په اړه یې رپورټ لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه څرګندونې پرون په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کړې. په عین حال کې د افغانستان حکومت روسیې ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنځشنبه د مسکو لغونډې یو ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی کابلوف د روسیې ریا نوستي خبری آژانس ته وویل روسیا لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیا پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو له لرې کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل روسیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ هومره ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د طالبانو یو لس کسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو په مسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشې کول به د اعتماد جوړونې پر لور لومړنی ګام وي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري پرون پر خپل ټوټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په مسکو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و. ښاغلی چخانسوري وړاندې لیکي چې د مسکو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز و او د سولې په برخه کې کوم اجرایي ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزي تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده.
بلخوا په افغانستان کې یو شمیر امنیتي کارپوهان او متخصصان په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغ جوړې د طرحې تیروتنه باید تکرار نه شي. د امنیتي کارپوهانو له ډلې هادي خالد په یوه ناسته کې وویل د افغانستان افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې وویل سره له دې چې د اوسنی حکومت او ډاکټر نجیب د واکمنۍ ترمنځ شباهت شته، خو په خبره یې د افغانستان اوسنی ستراتیژیک ملګري د هغه وخت د تیروتنو د تکرار پلویان نه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
په دې وروستیو کې چې د افغانستان د سولې په تړاو تودې خبرې روانې او په ورته وخت کې په ځینو سیاسي غونډو کې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې پر طرحې انتقادونه کیږي، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ په کابل کې په همدې اړه د سیاسي شنونکو او امنیتي کارپوهانو ترمنځ غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د ویناوالو خبرې د ملي پخلاینې پر طرحې او د ډاکټر نجیب الله پر حکومت ورټولې وې. دوی وویل چې د هغه وخت د حکومت د سقوط ستر لامل د ملي روغې جوړې د طرحې ناکامي وه. د دغو کارپوهانو په خبره په اوسني وخت کې د ډاکټر نجیب الله د دورې تیروتنه نه تکرارېدونکې ده. د امنیتي چارو کارپوه او متخصص هادي خالد وایي
ترس وجود داره از تکرار تاریخ، ما ای ترس ندارم.
دا تاریخ د تکرار پاړه ویرشته، خو زه دغه ویره نه لرم. سمه ده چې ورته والی موجود دی، خو هغه وخت وضعیت داسې و چې خپله ستراتیژیکو ملګرو د سقوط حالات تحریکول او د سقوط په ګټه یې خپل ځواکونه فعال کړل. زه اوس د افغانستان پر ستراتیژیکو ملګرو دا شک نه لرم چې سقوط دې تحریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د زلمی خلیلزاد له ناستې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې له احتمالي ګواښ خبر دی او نه باید د سولې په خبرو کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تیروتنه تکرار شي. ښاغلی غنی ویلي چې موږ په تدبیر ځکه ټینګار کوو چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له تجربې خبر یو. موږ ټول پوهیږو چې هغه څرنګه دوکه شو. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې ضمانت ورکړی و، خو له بده مرغه په ناورین بدل شو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو وارې له طالب استازي سره لیده کاته وکړل. د امریکا تر څنګ د روسیې او ایران یو شمېر چارواکو هم له طالبانو سره لیدلي او تېره ورځ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم په مسکو کې د طالب استازیو سره وکتل. حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو په ترڅ کې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې تیروتنه تکرار نه شي. ډاکټر نجیب الله وخت له رسیدو وروسته په 1988 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ملي روغې جوړې طرحه وړاندې کړه چې بالاخره ناکامه شوه. خو ولې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې طرحه ناکامه شوه؟ د افغانستان یو پخوانی پوځي ظاهر عظیمی د دغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په غونډه کې وویل
همی سیاست دولت با وجودی که مسالی ملی
سره لدی چې ملی روغه جوړه اعلان شوی و د دولت سیاست بالاخره د قومي تعصبات په لور اولاړ او ځین نور مسایل چې د شمال لوري حرکتونه پیل شول. که تاسو نن اسناد ته مراجعه وکړئ او د شخصیتونو ترمنځ خبرو ته پام وشي، هر خبره چې د دوی ترمنځ شوی دا خبره په کاغذ لیکل شوی دی.
خود امنیتی چارو شنونکو هادي خالد وایي ځینې کسان تبلیغ کوي چې روغه جوړه به سقوط شي. د دې خبره د شن تبلیغات او څرګندونې د خلکو ترمنځ اندېښنې راپاروي او کولای شي چې د دښمن په ګټه تمام شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کندوز ولایت خلک پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې د غونډو پر ځای له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او خپلې ستونزې د مخامخ له یو بل سره شریکې کړي. له کندوز څخه به د اجمل آریان رپورټ واورو.
د کندز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناستو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانته غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشو، حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم هغه څه رقم نتیجې باندې مناسب وه هغه ته موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواکه سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپله کولای شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه لرم، هم د افغان دولت نه هم د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دې وکړي. په افغانستان کې سره کېني دغه ټول سره ورونه دي، مسلمانان دي، یا بین الافغاني سوله.
د دې ولایت ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندز ټولو ولسونه د ملي یووالي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له یوې خبرتیا وروسته د نړیوالو رسنیو سرټکی دراوړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د موسکو په ناستې مقاله لیکلي چې پکې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغانان ویره لري چې د دغو ځواکونو وتل د پخوانی شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د ورته جګړو د پیل سبب نه شي. ورځپاڼې د موسکو د ناستې د یو ګډونوال وحیدالله سباون په حواله چې د شوروي پر وړاندې جنګ کړی و لیکلي، امریکایي ځواکونه دي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي، خو له دغه هیواد دي په وتلو کې هم بیړه نه کوي. نیویارک ټایمز د فوزیه کوفي په حواله هم لیکلي چې هیله منه ده د بهرنیو ځواکونو وتل قرار قرار ترسره شي. په ولسي جرګه کې د خلکو دغې استازي هم د موسکو په ناسته کې ګډون کړی و. د موسکو د ورځنۍ ناسته چې پکې لسګونه افغان سیاستوالو او د طالبانو استازیو ګډون کړی و، د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په صادرولو پای ته ورسېده. د دوی په اعلامیه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د قانون اصلاح او له تور لسته د طالبانو د غړیو لرې کول مهمې مادې جوړوي. افغان ولسمشر بیا ویلي، د موسکو د غونډې یو ګډونوال هم اجرایي واک نه لري، او د ده په خبره افغانان ژر تېرېدونکي سوله چې څو کاله وروسته تر پخوانیو هغو د لا سختې جګړې زمینه برابروي نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په تخار ولایت کې د وسلوالو لخوا د دوو خبریالانو په وژل کېدو مقاله لیکلې ده. دغه سازمان د یادو خبریالانو وژنه یو جنایت بللی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي، دا پیښه هغه ګواښونه چې افغان خبریالانو ته د کار په خاطر متوجه دي لا برسېره کوي. دغه سازمان دا هم لیکلي، افغان چارواکي باید د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملین محاکمه او مجازات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي باید د ټولو خبریالانو ځاني خوندیتوب تضمین کړي، څو هغوی له ویرې پرته په آزادانه توګه کار وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم له افغان حکومت غوښتي چې په تخار ولایت کې د دغو خبریالانو د وژنې په اړه څېړنه وکړي او قاتلان محاکمه کړي. د دې کمیټې په ویب پاڼه د آسیایي پروګرام د همغږي کوونکي سټیفن باتلر په حواله لیکل شوي، په همسدا راډیو باندې بریت او د شفیق الله آریا او رحیم الله رحماني وژنه د هغه خطرناک چاپیریال ښکارندوی کوي چې افغان خبریالان پکې کار کوي. په دوام کې راغلي، د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د تحقیق په اساس افغانستان په 2013 کال کې په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی ځای و.
د کندهار د ټاکنو کمیسون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو نومان جمال آغا او د بل نومان حمیدالله نازک ورور عطاولا عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړي دي، هغه پر ټلیفون خپل کور ته وربللی او بیا یې بربنډه ویډیو ترې ثبت کړي، خو دا نوماندان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال هارون کلیوال په ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو نوماند جمال اغا او د یو بل نوماند حمدالله نازک ورور اتا اولاد چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی هغه پر ټلیفون خپل کور ته وغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړی او بربنډ ویډیو یې ترې ثبت کړی ده.
ورور یې زنګ راولی وای اجي هغه تا ته انتظار بیا ورغلم هلته مې دغه وکړي اجي هغه کور ته ورغلم کور یې د مومند هسپتال سره ده هلته سې ورته کښېناستم ما له اجي هغه څه خدمت وکړم ول داسې سوي دي دغه رایې خو نه شمېرل کېږي او صندوقان بند سوي دي پروسه مال و وای اوس خو زما رایې ورکې دي د حل لاره چې د مال ستا رایې چیرې ورکې دي وای په اول نتایج پاڼو کښې د محلو سره راغل دي یو څه دي اوس بل څه دي مال دا خو هېڅ امکان نه لري ستا رایې دې ورکې یا بل شی پر دې مو خبرې کولې کولې ما زه ځم مېلمانه راسره دي مریضان راسره دي ځم ول صحیح ده. په دې وخت کښې زنګ اسکر ورته راغلی وای عطاالله راغلی د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور ده ول راځه چې را ولاړ شو هغه په دروازه کښې څلور نفره دوه اسکر ورسره او دوه نورو مولونه یې ولي عطاالله چې را ننوته اول ورې چکه راته کش کړ چکه یې راکړه اسکر وه نورو پسې پرهاله کړو کښې را وختل وې واله خالي اتاق ته یې ننه ایستم ول راځه اتاق هلته شېبه وتلم شکنځل یې کول ستا دی کړي دي تاسې دی کړي دي زموږ ژایې ورکې ودي وچېشتې خو دا کیسې ډېرې وکړې مال نه دي ته یو ثبوت ما ته راکړه کوم ثبوت ته لرې چې موږ دا کار کړی وایا خو شکنځل یې ډېر وکړ غږېږې.
هارون کلیوال د دغې موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وایي اختطاف سوی وهل سوی او بې عزتي ور اړول سوې ده او له همدې امله باید اړوند کسان محاکمه سي. خو د حمدالله نازک ورور اتا اولاد ته او جمال اغا چې د کلیوال په خبره په دې موضوع کې شکیل دي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو کمیسون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلۍ کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه یې د رایې صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی د دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بې ګناه وښیي په درواغو یې دغسې یو موضوع جوړه کړې. نماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دي دغه موضوع وڅېړي.
چې نه ما راغوښتې دي نه ما ورته ډلېږم او نه زه په خبر یم او که چېرې ما راغوښتې مهرباني هغه دې قومندانۍ څخه دې د اسلام دغه کښې هم لمبرونه چې ټوله راوباسي یا چې ما د ثبت راوړي که ما د ده سره خبرې کړي یا که ما ده ته زنګ والي هغه ټوله راوځي لمبرونه راوځي باسي مهرباني.
او بیا مو خصوصا پر سرنوالۍ پر قومندانۍ پر امنیتي ملي پر ټولو ارګانو مو دا غږ دی چې دغه کسان چې سرنوالۍ ته معرفي چې جدجي د دوی موضوع وڅېړي او دوی دې راکش کړي اوس ټوله غورځېدلي چې کابل ته کړلي چې پرون هم زه ټوله ورځ په دې پسې ګرځېدلم قومندانۍ ته امنیتي ملي ته ټولو ځایو ته پسې ولاړم اخر چې مو معلومات وکړي دوی مګرده کابل ته غورځېدلي چې راځي چې د مطبوعاتو مخته چې د یک شنې کوم شواهد چې دوی لري د اختطاف او د شکنجې او د بل بل ټولو مطبوعاتو ځوانانو ته چې ښکاره کړي چې تشویشونه راپسې.
بلخوا د کندهار د ټاکنو کمیسون مشر نعمت الله وردک د کندهار ولایت مقام او امنیتي ادارو ته په یوه استولي مکتوب کې د کمیسون د عملیاتي مرستیال هارون کلیوال سره د رامنځته سوي ناوړه چلند د تحقیق او څېړنې غوښتنه کړې. په عینې وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوې موضوع به په کره ډول وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
چارواکي د اروزګان د ورزشي امیریت د ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژو کې د فساد خبره ورکوي. د اروزګان ولایت د ورزشي امیریت چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د ورزشي امیریت ادارې تعمیر په پلي کېدونکو پروژه کې فساد موجود و. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ورزشي امیریت لپاره د نوي جوړېدونکي ادارې تعمیر په پروژه کې په زیاته پیمانه فساد موجود دی خو وایي مسؤلین ورته لاس تر زنه ناست دي. د ورزشي امیریت امیر قدرت الله الفات ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې تعمیر درې منزله دی او په 25 میلیونه افغانۍ قرارداد له یو خصوصي شرکت سره سوی او په خبره یې چې په هغه ډول نه جوړېږي لکه څنګه چې په قرارداد کې ذکر سوی او تر هغه په زیاته اندازه په ټیټ کیفیت جوړېږي. نوموړی وایي د مختلفو ادارو ساختماني انجینرانو له دغه پروژې څارنه کړې او شرکت ته یې په جورنال کې لیکلي چې کار دې ناسم دی خو د شرکت مسؤلین غوږ پرې نه ګروي او په ډاډه زړه یې خپل کار روان کړی دی.
دا تعمیر ډېر نیمګړتیاوې لري. په څو واره انجینران موږ معرف کړي دي مختلفو ادارو څخه چې راغلي دي نظارت یې کړی دی په جورنال کې ورته لیکي چې دا مشکلات لري خو بیا هم هغه مشکلات شرکت ته خوا نه دي حل سوي.
دغه مسولین له ولایتي او مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یا د پروژه چې په غیر قانوني توګه مخ ته وړل کیږي باید مخه ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد شرکت له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې نه یوازې د ورزشي امریت د ادارې ودانۍ په پروژه کې فساد موجود دی، بلکې په ټولو پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یاد شورا مرستیال محمد کریم کریمی پر دولت غږ وکړ چې په پروژو کې د فساد مخه ونیسي.
نه دا یوه پروژه چې د منلو وړ ده، د ملت روزګانیانو ته یادو شرکتو ته انجینري نګان ډېرې داسې پروژې ملور په روزګان کې، خصوصا د امریتي ورزشي پروژه نه فکر کوم د دې نه علاوه مشتی سره نور هم شریکو کو د امریتي ورزشي پروژه قط تند د معیار او د سټنډر او د انجینري اصولو د قابل اعتبار نه ده. زما موس رسمان مو غوښتنه د شارسازي د وساره څخه کړې ده او رسمان مو غوښتنه نن په اداري مجلس کې دا وکړله چې پر دغو پروژو د سره غور وسي.
د ولایت مقام مسولین هم په یو شمیر پروژو کې فساد مني، خو وايي دا څه د دوی د ماموریت نه مخکې و. د دغه ولایت سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې، ولې نوموړي د ورزشي امریت د ودانۍ په پروژه کې له فساد بې خبري وشودل؟
رښتیا هم په مجموع کې د روزګان د پخوانو پروژو نه ولسونه رضایت نه لري او نه ته ادارې رضایت لري، خو تیر کارونه خو بیا هم شوي دي. خو د نوي کې کوم مشکل راځي هغه موږ انجینري ټیم لرو، وخت په وخت باندې د هغې نه نظارت کېږي، زموږ تخنیکي ټیم نظر زه اخلم، د هغې نه وروسته همغسې د قانون مطابق اجرات کوم.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د اروزګان والی هم منلی و چې په یو شمېر پروژو کې فساد موجود دی. د یادونې وړ دی چې له دې څه موده وړاندې هم د دغه ولایت د کور او ښار جوړونې رئیس او یو تن انجینر د امنیت ادارې لخوا د بډي یا رشوت اخیستلو په تور ونیول سو، چې له یو ساختماني شرکت له مسول څخه یې اخیستلې او تر اوسه هم په زندان کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوه غړي ګلالۍ اسماعیل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د اعتراضي او غونډې پر مهال نیول شوې وه او بیا خوشې شوه، وایي د نیول کېدو پر مهال د دیرشو ساعتونو لپاره د پولیسو له یو ماموریت څخه بل ته انتقالېدله او کورنۍ ورته په اندېښنه کې وه. میرمن اسماعیل د هغه لاریونونو په لړۍ کې نیول شوې وه چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم د یو فعال ارمان لوڼی د وژلو پر وړاندې د اعتراض لپاره په ټول پاکستان کې پیل شوې. په اړه یې احمد تکل تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د پاکستان د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل د پولیسو له توقیف څخه خوشې شوه. پاکستاني چارواکو ګلالۍ اسماعیل وروسته له هغه خوشې کړه چې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل دا میرمن او نور فعالان په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د نورو نیول شویو غړو د خوشې کېدو غوښتنه هم کړې ده. میرمن اسماعیل او د دې غورځنګ ولس نور غړي د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو لاریون کې د ګډون پر مهال ونیول شول. دا غونډه د پی ټی ایم د سوله غوښتونکو غورځنګ د یو فعال ارمان لونی د وژنې پر وړاندې د اعتراض لپاره جوړه شوې وه. پی ټی ایم د لونی د قتل تور د پاکستان پر پولیسو لګولای او وایي چې پولیسو نوموړی د ټوپکو په کندغونو وهلی او وژلی دی. ګلالۍ اسماعیل د چهارشنبه په ورځ ناوخته خوشې شوه. هغې پرون د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل پولیسو د دې د نیولو لپاره هیڅ راز قانوني دلایل نه درلودل.
ما باندې هیڅ قسم له چارجز نو زما باندې لکه دا ما ته خوای ټایم کې پته نه لګېدل چې دای ما باندې څه جوړ کړی دي او ما ته نه خی کېدې شي. خو زه بهر راوتلم نو ما ته پته ولګېدل چې دا خو زه ما باندې هیڅ قسم چارجز ما ته خو نو خولي نه زما وکیل ته خولي وسه.
ګلالۍ وایي د دې د کورنۍ لپاره ډیره ګرانه وه ځکه پولیسو دا له یو توقیف ځای څخه بل ته انتقالوله او کورنۍ خبره نه وه چې دا چیرته ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې ګلالۍ او د پی ټی ایم نورو غړو د پاکستان د دولت ضد شعارونه ورکول. ګلالۍ اسماعیل په تیره اکتوبر میاشت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه غونډه کې له وینا وروسته د لنډ وخت لپاره نیول شوې وه، خو په روانه اونۍ کې د هغې توقیف او ورپسې د لنډ وخت لپاره یې ترای تم کېدل پر ټولنیزو شبکو د خلکو سخته غوسه وپاروله او د پی ټی ایم مینوالو پر ټولنیزو شبکو د ګلالۍ چیرته ده تر هشټګ لاندې پراخ کمپاین پیل کړ. د بخښنې د نړیوال سازمان څیړونکي رابع محمود فرانس پرس خبري اژانس ته وویل که څه هم ګلالۍ اوس خوشې شوې ده، خو د بشري حقونو د یوې مدافع فعالې په توګه د هغې ژوند تر اوسه هم خوندي نه دی. میرمن محمود وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې دولت سوله ییز مظاهرچیان په نښه کوي.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نه اوري او سم په مخړې ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ده. ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي دي او څېړنې ترې روانې دي. په سرپل ولایت کې د هوان د یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی دی. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخ کړي. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قمندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي ځورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دوستانو وسم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه چې یو د ماشومانو د حقونو په اړه دی او بل کور کلی پروګرام دی درته وړاندې کړو. د خبرونه وروسته ریپورت راغلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا وخت په لوړه کچه د ترانزیتي ستونزو د هواري خبر ورکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل افغان سوداګر او موټر چلوونکي د بل هر وخت په مقایسه وسلو سهولتونو سره بیلابیلې پرانستې لارې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي غوړېدلې سوداګري او ترانزیتي اسانتیاوې باید په بازارونو او د خلکو په ژوند مثبت اغېز راولي. په دې اړه د یوسف خان زدران ریپورت اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ساتې راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي او په هغې پسې کور کلی مه هېروئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه داسې مهال د ترانزیټي ستونزو د هواري خبره کوي چې دا وخت افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې پرانیستې اړیکې لري. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دې ته په کتو دا وخت د افغان سوداګرو او موټر چلوونکو 80% ترانزیټي ستونزې هوارې شوې دي.
مونږ د یو وابستګۍ نه خلاصېږو چې دا ډېره اساسي مسله ده. د وحدت ملي حکومت یو لاسته راوړنه چې د ډېر جدي هغه دا ده چې په ټولو هغه ظرفیتونو چې پخوا موجود وو او امکانات پکې نه وو په دې باندې منظم کار وشو او اوس مونږ په نورمال شکل باندې زموږ مالونه د دغې لارې نزی او راځي. یو مونږ د ترانزیتي ستونزو نه تقریبا 80% خلاص شویو.
د ښاغلي الکوزي په خبره دې کار د سوداګرو ترمنځ سالمې سیالۍ او افغانستان ته د بیلابیلو مالونو د واردولو او ورڅخه د صادرولو زمینه برابره کړې ده. د وی سوداګر اوس داسې لار غوره کوي چې ګټه یې ډېره او لیک درالیک دی اسانه وي. له دې وړاندې د افغانستان ډېره اتکا د کراچۍ پر بندر و خو په دې وروستیو کې د اقینې بندر، شیرخان بندر، حیرتان بندر، چابهار بندر، لاجورد لارې او ډیرو هوایي دهلیزونو څخه استفاده افغان سوداګر تر ډیره له تړلې حالت ته باسلې دي. دې ته په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې سید رحمان عمران وایي د ترانزیټي ستونزو حل مستقیما په بازارونو اغیز لري.
زوین چې کچیر دغه ستونزه حل شي نو باید اول نرخونو کې کمای راشي. دومره ګټه د دې چې دا ده چې موږ هم تازه مواد کولای شو ول وح بازار دلته راوړو، ځکه چې هغه ترانزیټي ستونزې مو چې پخوا وي چې په ورځو ورځو دا شی ځنډېدل واتمن هغه شی وخت چې څومره پېتیر شي د هغې په کیفیت کې طبیعي ده چې یو څه کمی زیاتی به راځي. تر څنګ سره خپلې سرمایه ګذاري باندې اثرات لري.
ښاغلی عمران وایي د ترانزیټي ستونزو هوارۍ د نرخونو تر څنګ په کیفیت هم مثبت اغېز شیندي او په ټوله کې دا کار د بازارونو لا غوړېدا ته زمینې برابروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال هغه څه ده چې انسان له بیلابیلو سیستونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اړه غږی ګولم سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتو چې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کمخونۍ نه وقایه کیږي، که په دې اړه معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کمخونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوان نجونې چې دغه د لسو نه تر نولسو کلو پورې مرونه دي یا په مکاتبو ښوونځیو کې د پنځم نه تر دولسم صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دېره چې دوی میندې شي نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي، تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونې چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنې په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه نما په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامه په اساس باندې مرسته شو.
اقدرات وایي چې په کوم ولایتو کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کم خونې څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیونه انجونې هر هفته مېش کې څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منې اخلي.
اکلس په ځانځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي یا ممانعت خو بنه کوي، تاسو کوم ستونزه سره مخ شوی یې؟
پروګرام یو څه مشکلات لري، به په دغه ورستیو کې ځنې مخارب عناصر د سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو پر ارتباط باندې خبره کړل، چې موږ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجونی چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیکمرغه موږ د دې د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپرې شوې، دغه پرسنګ کې بیا موږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبره کړل، او بیا هم پراتونکو کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې تر څو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت پر ارتباط باندې لوښي.
دا ګولې ستاسو په ښوونځي کې انجونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګم دي، که هغه مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټه ورته هم سوي؟
مثبت تاثیرات خډیر دي، که تاسو لاشه ښوونځیو کې پښتنه وکړي یا موږ تلې د ښوونځیو څخه ملیدنه کړې ده، دا غوی لوینا لمخې دوی وایي چې په خوا به د ډیر کیسونه نړیر واخې دوی لرلودلې چې شاګرد باندې به د مزوفیت براغه او منې د کمزورتي علامه به ورمن راغله، دوی به کلینیک کندو ته یا روغتیایي مراکز ته لېږل. دوی اوس وایي تقریبا په هغه کې 85% نه په دې کې کمواله راغله ده چې شاید هغه د کمخونې وجوه. د دې نه علاوه موږ په خپل معنی د دې په خاطر منځ دغه برنامه تطبیقي پروګرام تطبیقي چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري کنه لري، د دې لپاره موږ یو سروې وکړل، یو پلټنه وکړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړی کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروې میتود دسې و چې دوه ولایتونه هم داسې انتخاب کړل چې په هغې کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی، او دوه ولایتونه هم داسې انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار، کونړ او نیمروز فاریاب. دغه سروې نتیجه موږ داسې وښودله هغه انجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنې د کال نه زیات استفاده دې کړې ده، د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه انجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوو ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیایي مفتي یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري، البته ارزش نه ورکوي، حال دا چې دا کومې ګولۍ چې انجونو ته ورکول کېږي دا په پیسو اخیستل شوي، په دې کله دوی ته معلومات ورکوي چې هره ګولۍ باندې څو مصرف سوی ده؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ که دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار ته هر قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلفې کمپنۍ په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي، عرضه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا داسې یو حساس پروګرام دی بالکل خصوص د نجونو لپاره، دغه ګولې موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې، دې په خاطر چې دې مسونیت نه موږ مطمئن وشو ډاډمن وشو دا ګولې هلته اخیستل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ، یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارد افغانۍ یا 10 میلیارد افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولو څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې هغه دوشنبه په ورځ یو مشخصه ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد په شتون کې د یو ګیلاس پاک اوبو سره واخلي، تر څو دغه مایوبوونکي ستونزې څخه پاینده کې دوی مخنیوي وشي او دوی ته خلاص شي.
دغه د کمخونی ګولۍ ستاسو په ښوونځي کې انجنونو ته ورکوي، دا په عمر پورې هم اړه لري؟ له څو کلنۍ نه تر څو کلنۍ نجلۍ پورې باید دا ګولۍ وخوري؟
د وینې کمښت داسې یو ستونزه ده چې د ژوند لومړۍ ورځ نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پې اخته کیږي. خو دا چې په کم سن کې په کم سنی ګروپ کې یا په کم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي، هغه دغه درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجنونه دي چې دا عمرونه د لاسونو تر نونو سکولو پورې وي، او بل چې دی چې دوی ورکوونکي او حامله مورګانې دي، او دریم چې دی هغه خلک ډېر ته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي مواد څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک چې دا ډېر مساعد دي او ډېر پخته کیږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې، یعنی د ژوند لومړۍ ورځ نه تر ژوند اخیره پورې، هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس کله راته وایي چې له دغه ګولۍ سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونینا ځانونه ژغورلی سو؟
ډیره ښه پوښتنه. درې مهم استراتیجی نه لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن، یعنی د ګولو او د شربتونو او د پیشکار دی ورکول، یعنی سپلیمنټیشن، یعنی باید همدغه اوسمنه فولیک اسید باید د خولې د لارې واخلي. بل چې مونږ د غذایی موادو غنی کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسمنه فولیک اسید او زینک او ویټامین ای ویټامین ډی غذایی موادو ته بل خصوص ایوډین چې د مالګ مونږ دغه کو غنی ساجي کو په ایوډین سره چې دې څخه باید استفاده وکړي، ځکه چې ایوډین کمواله هم ساس په هواد کې وړي رغټه سونه ده بل خصوص زموږ ساسو خويند مې چې هغه مړ ولادتونه او نور بازي د غلري هغه د ایډین کمواله ده. دین علاوه غوړي چې دي د ویټامین ای ویټامین ډي باندې موږ درکو غني کوو، ځکه چې زموږ په 2013 کال کې سروې کړې تقریبا 95% مېندې د ویټامین ډي په کمواله باندې اخته دي، او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي. دي ته په تغذیه پهلم کې سټیفل فود وینا غذایی مواد چې هغه په زیاته پیمانه باندې استعمالي کې غوړي دي او مالګه ده او غذایی توکي دي، بل خصوص وړه نو وړه هم موږ په وسپنه فولیک اسید زینک ویټامین بی 12 په دغه ویټامینونو سره غني کو، د دوی څخه به دوی استفاده وکړي. د ګولو څخه علاوه بل استراتیجی چې دا هغه تمنګ ډایورسفیکیشن او یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکړي. یو کورنۍ که هر څومره اقتصاد لري باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کړي، همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکړي، یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلفو غذایی موادو څخه چې پاره کې پروتین شامل وي، پاره کې کاربوهایډریټ شامل وي، پاره کې شحم شامل وي، پاره کې منرالونه ویټامینونه شامل وي، نو د دغه غذایی موادو څخه باید استفاده وشي تر څو په اوږد مهال کې موږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کموالي سره نور هغه مهم کوچني غذایی مواد چې ویټامین ای چې یو غټه ستونزه ده پکې، یعنی که چېرته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په سړي ساتل غذایی رژیم کې استفاده وکړي، ان شاء الله دغه یو قسمه په د کوچني غذایی موادو په کموالي په ستونزه باندې چې پاره کې د ایوډین کموالي ده، د د اوسپنې فولیک اسید کمواله ده او نور د ویټامین ډي کمواله ده، هیڅ کله بدوی اختر نشي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کمخونی په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام.
آیا تاسو په خپل ژوند کې تعادل ته پام کوئ؟
او تعادل مراته او تعادل باید هر یو کس ملات کی.
ولی ځینې کسان په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نه نیسي؟
یار تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته چې تعادل ډیره مشکله ده، نه په اولادو کې کیږي، نه سړی خپله کولی شي، نه دا تعادل سرته رسولی شي.
او د تعادل یا توازن په اړه اسلام څه حکم لري؟
په ټولو شانو کې مونږ ته الله جل شانو تعادل حکم کړی، او دا امت الله تعادل امت پیدا کړی، دې ته امت وسط ویلې ده.
خوګوریدونکو نن هم دې موضوع ته تمکیږو چې په ژوند کې تعادل څه ګټه لري، کوم کسان چې تعادل په ژوند کې په پام کې نه نیسي کوم ستونزې جوړوي، او څه وکړو چې یو متوازن ژوند ولرو. د دې موضوع د لارې سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د یو دینی عالم نظر او په پای کې د اروایي مسایلو له یو کارپوه سره مرکه لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
خوږو دوستانو، توازن، برابری او تعادل چې مترادفې کلمې دي، د ژوند له مهمو اصولو شمېرل کېږي. په پرمختللو ټولنو کې کورنۍ په خپل ژوند کې تعادل ته خاصه پاملرنه کوي او د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په هر کار کې یا افراد کوي او یا هم تفرید، چې دا کار هم ځان او هم ټولنې ته مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان مو وختلی چې دی په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نیسی کنه، لا نوموړي به واورو.
یاره تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته چې تعادل ډیره مشکله ده، نه په اولادو کې کیږي، نه سړی خپله کولی شي، نه دا تعادل سرته رسولی شي. تعادل ډیر سخت کار ده. اول زه خپله شخصا، زما تقریبا پک بچان دي، په هغو کې زه نسم کولی نو بل سړی به څنګه وکړي؟ بچانو کې زوی روان لګران چې کورسونه وي، هغه ته جمپره مخلم، باسیکله مخلم، دوه چې لږ شوخ دي هغه ته هیڅ شی نه اخلم، او داسې مې بدم راځي چې څه درته وایم چې ولې ما خبر نه مني. تعادل به څنګه سړی راولي؟ نو موږ نه خو فرق راځي، حتما راځي، که هر څوک دي کې فرق کولی شي. ولا چې هر څومره سخت سړی وي هم تعادل نشي مراتولی نشي.
ځینې خلک وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتل ستونزمنه خبره ده، او اکثره خلک دا کار نشي کولای. خو ځینې نور بیا په دې اندي چې هر څوک کولای شي په ټول ژوند کې تعادل یا توازن مراعت کړي، او داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ژوند په هر برخه کې تعادل ته ځانګړې پاملرنه کوي. په همدې حقله د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زئی داسې وایي:
تعادل باید هر یو کس ملات کی، لمرګر سره په ناسته پاسته کې، په ټولنیز ژوند کې، په ټولو امورات کې باید تعادل مراد شي. زه لمرګر سره په سیل او چکر باندې ځو، او هلته چې د سیل او چکر څومره خرچه راځي هغه په اصطلاح باندې 50-50 پر یو کس باندې تقسیمو، نو یو تعادل مدا ده. د جامو او خوراک د شیانو کې اسراف نه کوم. طبیعي خبره ده کله چې د دو یا د خاص کر د خپل کورنۍ سره سړی تعادل په نظر کې ونیسي، ډېره خوشاله زندگی تیریږي، که چانه کړه تجربه دي.
په ژوند کې تعادل ساتل انساني ژوند ته آرامتیا ورکوي او د خوشحالۍ سبب ګرځي. په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د تعادل د نه ساتلو څخه یې ډېرې بدې تجربې لیدلې. له هغې جملې څخه یوې هم د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالله دورانی ده چې خپله ترخه تجربه
تعادل په اړه زر تخپل یو خاطره وایم. تازه مو په یو ځای کې کار پیل کړی و، ګډ کار مو کولو. زمونږ یو همکار و، هغه سره په ډېر یو واړه موضوع باندې زما هغه ترمنځ برخورد رامنځته شو. په هغې برخورد کې ما تعادل مرات نه کړو، ډېر تیز ولاړم، میانروي مې ونه کړله. اوس هغه د ما یو ډېر ښه دوست جوړ شوی ده. هر وخت چې ورسره کینم که څه هم هغه به په دې اړه فکر هم نه کوي، خو ولې زه په هغه خپل کار باندې پښیمانه یم. یو احساس د کمتري کوم د هغه په مقابل کې. ما ترنه بخنم غوخته ده، خو له زړه می تسکین شوی نه ده. دا رته ترخت تجربه ده. زب بیا حتی په جنگ او جدل کې به هم زه کوشش وکم چې تعادل مراعات کما، ځکه ما زیان لیدلې ده.
په هنوای که غواړی چې له هر اړخه آرام ژوند ولرئ، نو په ژوند کې تعادل مراعات کړئ. پرویه مصرف حتی مینا او جنگ کې هم باید تعادل مراعات شي. د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب په دې اړه وایي:
په ځوان کې خدای تعادل سره برابر نه کې، دا ځوان مخته نه ځي. باید چې موږ د یو شی غوره کوو، د یو کارو کو سی هغه موږ لپاره هم تعادل، یعنی برابری وسی. په کور کې، ماحول کې، په کلی کې، په جماعتو کې تعادل باید په نظر کې ونیول. ټولو کورونو له ټولو خلکو نه له ټولو رونو نه خواندو نه دا جما خواهش ده چې تعادل وساتو. باید په هر شي کې ودی، ځوان په ټولو برخو کې.
اسلام هم د تعادل دین دی او ډېر تاکید په توازن او تعادل کوي. همدا شان دینی عالم عبدالغفار بیدار احمد زئی په دې اړه وایي:
الله جل شانه قران کریم کې فرمای ان الله یامر بالعدل والاحسان. الله جل شانه د ژوند په ټولو مراتو کې په عدل باندې حکم کړی. دا الهی حکم دا تعادل انسان په ټولو د ژوند په ټولو مراتو کې به ساتي. هغه په ویناو کې، هغه په کردار کې، هغه په خوې کې، هغه په خوراک کې، هغه په کورنۍ ټولنیز ژوند کې، په ټولو شانه کې مونږ ته الله جل شانه تعادل حکم کړی. او دا امت الله تعادل امت پیدا کړی، دې ته امت وسط ویلې ده. حدیث پاک راځي نبی اسلام ته کلم کارونه پیښ شوي دي، سخت کار او ټیټ کار او درمیانه کار. نبی علیه الصلاۃ والسلام درمیانه کار اخیسته.
درنو اوریدونکو، دا چې خلک په دې اړه څه وایي د عامو خلکو نظرونه مو راټول کړي، په ګډه یې اورو.
سوال سپیشل د میدان وردګو. زما په نظر تعادل په ژوند کې یو حتمی شی دی، ډیر مهمه ده او باید یو سی، ځکه څومره چې مونږ او تاسو پیګو د اسلام دین هم د تعادل دین ده. په هر برخه کې د ژوند مونږ باید تعادل ولرو او تعادل مد نظر ونیسو.
نوم خالد الفتح، غزنی ولایت فرسیدون که ما ژورنالیزم پانزی مسئله مکندار پانتون که ورستی کال. تعدل خوب پجوان که دیر زیاد علینده، یعنی هر شای باید پا تعدل پا براوالی بندی بی. پجوان که اضافه والی خک کار نده، یعنی پجوان که افراد که ول خک کار نده.
نوم نادیه ده، دی پکتیا ولایت اوسیدن گیما. تعدل چه ده دیرخه خبره ده، باید هر انسان کوخخ وکری چه ده جوان پا هر ارخ که باید تعدل پا نظر که اونی ولسی. که پا نظر که اونی ولسی انو ده بیلا بیلو ستونزو او مشکلاتو سبب کیگی. نو دیرخه خبره ده چه تعدل باید پا نظر که اونی ولسی.
خب اوریدین کو، دا چې ولی ځینې خلک په ژوند کې تعادل نه مراتوي، او په ژوند کې د تعادل نه مراتول کوم ستونزې جوړوي، او دا چې په ژوند کې تعادل مراد شي کوم حل لارې ورته موجود دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د اجتماعي مسایلو کارپوه استاد محمد الله آرین سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام رابولم.
په پیل کې به راته دا وایي چې تعادل یعنی څه، تعادل په اړه معلومات راکړه.
ما عجیبه موضوع مراخستې، موضوع د ډیره لویه، خو لنډ چې وایي تعادل ژوند دی. تعادل تر ټولو لنډ تعریف ژوند ده. کله چې د ګاندي خبره ده، وایي تر ټولو موافق ژوند دغه ده چې خلو، رفتار او کردار دا ټول د هارمونی د بټنو په شان ورته عمل وکړي. یعنې هر شي ته د هغه د ارزښت په اندازه ارزښت ورکړي. مهمه نه ده چې ته ځینې شیان ډیر واړه شیان ډیر غټ ونیسي، ځینې ډیر غټ موضوعات ته ډیره وړه فکر وکړي. تر ټولو مهم اصل دی او بریالي ژوند هم تعادل ده.
ځینې خلک البته په ژوند کې تعادل نه مراد کوي. یلا په څه کې وي چې دوی تعادل نه مراتوي؟
د بیلګې په ډول د تعادل لپاره څو سلسله مراتب دي. به هدف ژوند، د موږ اکثریت خلک به هدف ژوند لري. کله چې ته په ژوند کې تعادل غواړې، ته باید ژوند ته هدف ولې. د بیلګې په ډول یو کس دی ورزش، دی په ورزش کې به عادي ژوند ټول هېري. ته ورزش وکه، ورزش د صحت لپاره ګټه ده، د ژوند مهم ضرورت ده. ولې د ژوند نورې چارې هم دي چې ته څومره وخت باید ورزش ته ورکې، څومره مطالعه ته. موږ نه یوازې تعادل په ګټو نه پوهیږو، تر اوسه پورې تعادل د یو ژوند مهم بحث په توګه را مطرح شوی هم نه ده. اول ځل ده چې زه له تاسو نه اورم چې موږ په تعادل باندې خبرونه لرو. او تعادل وړه موضوع نه ده. تعادل په ژوند کې، تعادل په کار کې، تعادل په اخلاقو کې، تعادل په کرکټر کې، تعادل په راکړه ورکړه کې، په دې ټولو شانو کې مهم ده.
اوس پر شو دې ته چې که تعادل مراد نشي په ژوند کې، کوم مشکلات به ځان ته او ټولنې ته جوړ کړو؟
د تعادل نه مراد اول به له دې را شروع کړو چې ځان ته څه زیانونه پېښو. ښه، رواني سټرس یا فشار ده. تلبته په یو ګنګ سرګیش حالت، تلبته فکر کوي چې زه یو ناموافق یم، تلبته فکر کوي کله سړی په ځان کې ورکیږي. ګوره دوه ډول حالتونه دي، یو کله ځین ځان ورکی، ځین په ځان کې ورکی. ام دا دوه حالتونه د تعادل د نه مرات الله سره منځ ته کیږي. ټولنیز استراب، ته به تل داسې دوزړې، هیڅ کله ته تصمیم نشې نیولی. په افغانستان کې اکثریت خلک رواني مشکلات لري. د رواني مشکلاتو د اکثریت عامل د تعادل پام کې نه نیول دي. یو ځوان لوی پیغلې پښتنه وکړه، وظیفه لري، درس وایي، اقتصادي وضعیت ښه ده، مګر په رواني لحاظ سم نه ده، دوزړې ده، تصمیم نشي نیولی. علت تعادل ده. د تعادل په پام کې نه دی نیول. یا د دفتر د کار تر اغېز لاندې ده، یا د حالاتو تر اغېز لاندې ده، یا د اجتماعي ژوند تر اغېز لاندې ده، او یا دا ده چې تل د نورو په خبرو فکر کوي، حال دا چې زه ځان ته ژوند کوم. هر څوک په ټولنه تاثیر لري. بې نظمه ډرایور په سړک کې د رابندې لامل، په کور کې د یو کس بې نزاکتي د ټولې کورنۍ د خفګان لامل کی. او ډېرې وړې وړې سهوې دي چې موږ کړي، چې موږ له غټ مشکلاتو سره مخ کړي. مستقیم اغیز ده او د تعادل نه مراد ده چې موږ ټولنه په دغه بد حالت کې ده.
اریان صاحب اوس براش چې پوښتنه ته که تعادل مراد شي کوم ښېګڼې او ګټې به لري؟
که تعادل مراد شي تر ټولو غټه ګټه ټولنیز نظم ده. بله ګټه منظم ژوند ده. ته چې کله ژوند ته هدف وټاکې، ژوند ته د مسؤلیت ټکي تعریف کې، څه دپاره ژوند کوم، چا ته ژوند کوم، دا دې چې کله وکړل نه یوازې تا ځان ته خیر ورساوه، د تا نظم، د تا رواني سکون، د تا ټولنې ته ګټه رسوي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ اکثریت خلک په داسې ځایو کې دي چې حد اقل د 50 نفرو په اړه تصمیم نیسي. یعنی که ته پلار هم وي، ته میرمن جمع دوه درې ماشومان 50 نفره شو، د دوی په اړه ته تصمیم نیسي. که تا تعادل مراد کړی، مسؤلیت پذیره ژوند وکړي، با هدف ژوند وکړي، د دوی په اړه ته معقول تصمیم نیسي او د غلطو فکرونو یا د رواني سټرس ښکار کیږي.
بروسي پوښتنه داس مطرح کوم، کومې حل لارې پیشنهاد کو چې هغه کسان چې تعادل نه مراد کوي هغوی هم متوجه شي او دغه تعادل مراد کړي؟
دوی ته زه یو ښه مثال د تعادل نه مراد په د مرغانو کې ورکوم. موږ په کلیو کې لرو چتی ورته وایي یو شته، د دې چتی ټول ورځ کار داده چې یو شاخه راپورته سبل ته لبل راپورته سبل ته لبل راپورته ټول ورځ ټول ژوند دا پام دی کې مصرف دی، تعادل نه مراد کړي. خو برعکس بیا یو بل مرغ راځي په یو شاخ کې نه یې میوه خوري یا لرګی ماتوي یا پکې ځاله راځي. د ژوند د مانادار لپاره، د دې لپاره چې موږ ژوند متعادل ژوندم کړی، متوازن ژوندم کړی، ژوند ته اهداف وټاکو، با هدف ژوند دا یو مسؤلیت پذیری. کله دې چې په دې فکر وکړي چې زه څه ته ژوند کوم، دا پوښتنه ځواب کړه ځان سره. کله دې چې دا پوښتنه له خپل فکر سره چې تب کې مصروف یې، دې ته ځواب پیدا کړه ته متعادل ژوند لري. چې نور دنیا چې اسمان ته خطرې په تعادل خطرې، چې اټومي جوړ کړي په تعادل جوړ کړي، چې کشفیات کړي په تعادل کړي، دوی ژوند ته د مساواتو، د موازنې او د تل له هندارې کتري.
ډیره مننه.
خوګوریدونکو دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا خېچاري.
د بلال خوګا اذان د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا شان بده سرگنشی کله شان بده سرگنشی پخندا بده تجنشی دا ټوټه ټوټه قومونا دا بیا سر پیونشی دا بل سنگ تره تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینه زمازانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا
ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاتی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا ملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی پانچی خواگے میں نے داستان چھی بے حکمت برکاتا دس خلشی ودان چھی سلور کنج دنیا بھی ساد پوہ ترجمانا زمامی نے زما زانا خائستہ افغانستانا دبلا